بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو په دې یو ساعته خبرونه کې زه عبدالماجد درانه او زما محترمه همکاره میرمن فاطمی د خپل نورو ملګرو په ملتیا سره تاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1408 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 25مه د 1440 هجری قمری کال د ربیع ثانی 21مه او د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې 14مه نیټه ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه اوري. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده اقتصادي زیانونه په ایران کې د ورستیو ناقراریو یو بل اړخ. ورپسې تلپاتې خوشبوینه مې پروګرام لرو. بیا هم هنداره پروګرام اوري چې نن په دې پروګرام کې د بحرین د ورستیو پارلماني انتخاباتو په حق له غږیږو او په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د سیمې د چارو تکړه کارپو ډاکټر علي واحدي صاحب او رسندوی فعال غیور حسین غالب صاحب. د خبرونې په ورستیو شیبو کې هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه رازو ل یوې لنډې دمې ورسته. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوینو غوښ شه د دې محل خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنی او چارو وزیر امیر عبدالله یان ویل اروپا د نارغند لاره پریږدي. د ایران د اسلامي جمهوریت د رادیو او تلویزیون د ادارې مشر ویل د بندیزونو سره سره به د ایران د اسلامي جمهوریت غږ د نړیوالو غوږو ته رسیږي. د افغانستان په اړه د ماسکو غونډه د طالبانو د استازي لښتونه پرته پیل شوه او یوناما د افغانستان په میرمنو باندې د طالبانو نویو بندیزونو ته غبرګون وښود.
هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران د بهرنۍ او چارو وزیر په واکمنی شورا کې د ایرانی ضد پریکړه لیک د تصویبولو لپاره د اروپایي لورو د هلو ځلو په غبرګون کې وویل اروپا د غیر رغنده کړنلاره پریږدي. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د بهرنۍ او چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د خبریالانو په ټول کې وویل ایران اروپایي لورو ته ضروری پیغامونه ورکړي دي او د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د مسؤل جوزف بورل په شمول د اروپا له یو شمېر خارجه وزیرانو سره هم خبرې کړې دي. امیر عبداللهیان ټینګار وکړ که اروپایان دغه ناسمه لاره پرې نږدي نو د ایران له متقابل او مؤثره ځواب سره به مخامخ شي. هغه په دې خبرې سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت ملي ګټې مهمې دي او ورڅخه به تیر نشي څرګنده کړه له بندیزونو د اوړېدو او د هغو د ختمېدو لپاره به د مذاکراتو په لاره کې خپل کار جاری وساتو.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د زیات نه زیات دباو او تور پورې کونی سیاست د استکبار او صهیونیستي رژیم روشتیا و بلله او وی ویل د ایران خلاف د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمن شورا نوې پریکړه لیک مردود او رد شوې دی. د ایرنا د خبر لمخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن د حکومت د کابینې د غونډې ترڅنګ د خبریالانو په ټول کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمن شورا غونډې او پکې د ایران پر خلاف د پریکړه لیک د مسودې په غبرګون کې زیاته کړه د زیات نه زیات دباو او د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د استکباریتي او سهونستی بهیر لخوا د تور پورې کوون سیاست د هغوی طبیعت دی چې بندیزونو باندې معتاد دی. ښاغلی اسلامي ویل یو داسې پریکړه لیکې مسوده کړ او داسې مطالبه راوړل چې په خپله هم پوهیږي چې صحت نه لري او د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا هم مردود دی. ایران د خپل پروګرام د پرمخ بیولو لپاره په اټومي برخه کې تصویب کړی مدون او اعلان شوی پروګرام لري او په همغه چوکاټ کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر څرګنده کړه هغه څه چې د ایران د اټومي انرژۍ په ادارې پورې اړوند دي دا دی چې ټولو ادعایي او اتهامي مواردو ته ځواب ورکړی شي چې دا کار ترسره شوی دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د رادیو او ټلویزیون د ادارې مشر وویل پریس ټی وی چینل د پیاوړو سیالانو سره سره په نړیوالو ډګرونو کې فعالیت کوي او د بندیزونو باوجود به د ایران د اسلامي جمهوریت غږ د نړیوالو غوږونو ته ورسیږي. د ایران پریس خبری آژانس د خبر له مخې پیمان جبلی نن د ایران د حکومتي کابینې د غونډې تر څنګ خبریالانو ته وویل پریس ټی وی چینل په نړیوالو ډګرونو کې د خپلو مضبوطو سیالانو سره سره فعالیت کوي او لوی دیزوال دغه لږ تر لګشتون هم نشي زغملی. جبلی په دې خبرې سره چې لوی دیز د خپل بیان د ازادۍ د ادعا په پوټه عمل کوي ټینګار وکړ. پریس ټی وی چینل د محتوا له لحاظه له نړیوالو شبکو سره په جدي سیالۍ کې دی او له بندیزونو سره سره به د ایران د اسلامي جمهوریت غږ د نړیوالو تر غوږونو ورسوي. د ایران د ملي رسنۍ مشر څرګنده کړه د ایران بهرني چینلونه له دې عمله چې تجربه او ضروري تیاری لري له دې حالته به خامخا ووړي.
د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي وویل د سیمې ثبات او امنیت په افغانستان کې په امنیت او پایداري پورې اړوند دی او د سیمې د هیوادونو جدي هوډ له یو باثبات او امن افغانستان سره مرسته ده. د ایران د خبر لمخې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي چې د افغانستان په اړه د ماسکو په غونډه کې د ګډون په موخه روسیې ته تللی دی نن یې د دغې غونډې ترڅنګ له روسیې رسنیو سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې رامنځته شویو بدلونونو د دغه هیواد د خلکو او هم د سیمې د هیوادونو او نړیوال امنیت لپاره پیچلي حالات رامنځته کړي دي. کاظمی قومی زیاته کړه په خواشنۍ سره په افغانستان کې د نننیو سختو حالاتو او ستونزو لامل د امریکا د شل کلنې نیواکرۍ نتیجه ده چې بې له وژلې خرابۍ او ویرانۍ او د افغانستان د بېخبناو د له منځه وړلو بل څه نه وو او له دغه هېواده د امریکا له پلان شوې وطنې وروسته د افغانستان په سیاسي امنیتي اقتصادي او حتی ټولنیزو برخو کې حالات ډیر سخت او خراب شوی دی. د ویلو ده چې د افغانستان په موضوع د ماسکو غونډه نن د کابل او د طالبانو د حکومت د استازو لښتونه پرته پیل شو. په دغه غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د 14 هیوادونو استازي ګډون کوي.
په دې اړه دا خبر هم ووري چې د افغانستان د بدلونونو په حق له د ماسکو غونډه د طالبانو د استازي لشتون نه بغیر په ماسکو کې پیل شوې ده. په دغه غونډه کې د ماسکو ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش له فعالیت د اندېښنې سره سره به روسیا له طالبانو سره ملګرتیا وکړي. په دغه غونډه کې د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې په دغه هیواد کې چې دغه هیواد په افغانستان کې له بد اقتصادي وضع اندېښنه لري. هغه زیاته کړه که څه هم روسیا د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې لشتونه اندېښنه لري خو د افغانستان له اوسني مشرتابه سره به د خلکو په ګډون سره اقتصادي او سفارتي اړیکې وساتي. له بلې خوا د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت ویلي چې په روسیې کې په ترسره کیدونکې غونډه کې به د طالبانو له ګډون پرته د افغانستان په اړه بحثونه نیمګړي وي.
د افغانستان د پلازمین کابل خاروال په عمرانی او فنی برخو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ملګرتیا د زیاتو ولو غوښتنه وکړه. د اوا خبری آژانس په لیکنه مولوی عبدالرشید پرون په کابل کې د ایران د سفارت له استازي حسین شیرازی سره په کتنې کې په پلازمین کابل کې د عمرانی او بیخبنایی طرحو په اجرا کې د ایران ګډون ته د کابل په لیوالتیا ټینګار وکړ. مولوی عبدالرشید زیاته کړه په علمي او تخنیکی برخه کې باید د ایران د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د حکومت ترمنځ دوه اړخیزه ملګرتیاوي پراخ شي. هغه وویل د کابل ښاروالي غواړي چې د ښاري خځلو د ترانسپورت برخه او داسې نورو ښاري مسایلو په مدیریت کې د ایران په شان د ګاونډي هوادونو له تجربو ګټه پورته کړي. په دغه ملاقات کې د ایران د سفارت استازي حسن شیرازی هم وویل د ایران اسلامي جمهوریت په کابل کې د بیخ بنایي طرحو په اجرا، په تیربیات د تصفیه خانو په جوړولو، د خځلو په غوره مدیریت او د کانالونو او پارکونو په جوړولو کې د کابل له ښاروالۍ سره د مشارکت هرکلی کوي.
عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ پر افغان ښځو د ورزش او عمومي حمامونو بندیز د اندېښنې وړ وباله. تان خبری سایت لیکلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یو نامه د طالبانو د چارواکو وروسته او سرګندونو د پارکونو، جیمونو او حمامونو لکارولو څخه د ښځو د مخنیوي په اړه پریکړو ته ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو نامه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د ټولو افغانانو حقونه باید وساتل شي، په ځانګړې توګه د عامه ژوند ټولو بڼو ته د ښځو لاسرسی او د نجونو د زده کړې حق. د طالبانو دغه پریکړه په پراخه کچه د خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده.
له طالبانو سره په نښته کې د عیشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو د افغانستان په لویدیځ کې د دغې ډلې له کسانو سره په نښته کې د داعش ترهګري ډلې د 15 غړو د وژل کېدو خبر ورکړ. الجزیره ټلویزیوني چینل د طالبانو د حکومت د یو جک پوړي غړي له قوله ویلي چې په هرات ولایت کې د داعش له عناصرو سره د طالبانو د ځواکونو په نښته کې 15 داعشیان وژل شوي دي. څه مو د مخکې هم په پلازمینه کابل کې د طالبانو په عملیاتو کې د داعش ترهګرۍ ډلې 15 کسان وژل شوي وو. د داعش د ترهګرو عناصرو نابودي به په افغانستان باندې له دوباره واکمنېدو وروسته د افغانستان له خلکو او د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو یوه ژمنه وه چې تر اوسه نه ده پوره شوې. په افغانستان کې د زیاتره ترهګرو حملې پړه داعش ډله مني.
ننګرهار کې زیات اندازه وسلې او مهمات نیول شوې دي. د ننګرهار امنیه قومندانې ویان حافظ عبدالبصیر زابلی وایي چې د دې قومندانې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې امریت کارکوونکو په یو ځانګړي اقدام کې په جلال آباد ښار کې درې تنه له زیات اندازه وسلو او مهماتو سره نیولې دي. جلال آباد زمون خبریال رپورټ راکړی چې د امنیه قومندانې ویان وویل په دې وسلو کې درې څلوېښت میله تومانچې، درې میله M4 ټوپکونه، وزره فیره د توپنګچې، مرمۍ او نور پوځي تجهیزات شامل دي. عبدالبصیر زابلی وویل نیول شوي کسان به چې په خپلو جرمونو یې اعتراف کړی، د ابتدایي پلټنو او پوښتنو ګرویجنو تر بشپړولو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د بدخشان والی او د دغه ولایت یو شمیر چارواکو قندهار ولایت ته په تک سره د طالبانو له مشر مولا هیبت الله خونزاده سره وکتل او د دغه ولایت د مسایلو او ستونزو په اکلې ورسره د نظر تبادله وکړه. د بدخشان والی مولوی امان الدین منصور ورسره پلاوی په قندهار کې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله خونزاده سره په ملاقات کې د خپل ولایت د وروستیو سیاسي، اقتصادي او امنیتي بدلونونو په اکله معلومات ورکړل. په دغه ملاقات کې مولا هیبت الله خونزاده هم په امنیتي او ټولنیز برخه کې د خدماتو د وړاندې کولو په لړ کې د بدخشان د والی قدرونه وکړه او د دغه ولایت د مسؤلانو ته د هر اړخیز مرستې او ملګرتیا ډاډ ورکړ.
او د ترکیې په انکره کې د وړ مې ورځې له 14 وروسته تیره شپه د استنبول ښار په فاتح سیمه کې د یوې ویجاړونکې 14 خبر ورکړی شو. ترک چارواکو د دغه 14 په اړه څه نه دی ویلي، خو خبره شوی عکسونه او ویډیوګانې څرګندوي چې 14 درنوه او پراخ زیانونه یې اړولې دي. د 14 په اړه هم دومره معلومات ترلاسه شوي چې په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله رامنځته شوې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدرمنو اوریدونکو زمنګ سیاسي تبصره عنوان دی اقتصادي زیانونه په ایران کې د ورستیو ناقراره او یو بل اړخ د ایران په ځینو خارونو کې ورستیو ناقراره او شخړو چې د دښمنانو په لارښوونه دوام موندلې پر سیاسي او ټولنیزو تاثیراتو سربیره د پام وړ اقتصادي پایلې هم په ځان پسې لرلې دي. دغه ناقراره او په ټولنه کې د ناامنۍ د هیڅ پر رامنځته کولو د بې ثباتۍ او ګډوډۍ په زیاتولو سره د اقتصادي فعالیتونو لپاره د فیصلې کولو قواعد او شرایط بدل کړي دي او د هغوی د فعالیت د جاري ساتلو لپاره ریسک ډېر کړی دی. په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو میاشتو کې اقتصادي نښو مخ په خوالي بهیر درلودلی چې پکې له 60% ته د انفلیشن د اندازې کمیدل، د صادراتو زیاتوالی او د بهرني تجارت خوالی، د اوړي تر پایه پورې د بهرنیو اسعارو د نرخ نسبي ثبات، د بیروزګارۍ کمیدل او د تنخواګانو زیاتېدل د دغو اقتصادي ځانګړنو ځینې نښې دي چې پایلې یې په تیر یو کال کې د اقتصادي پراختیا او پرمختګ ښودنه کوي. خو د چارواکو په وینا د ایران په ځینو سیمو کې رامنځته شوې ناقراره په دې وروستیو اونیو کې د هیواد په اقتصاد باندې خرابوونکې پایلې ولرلې چې د ودې او پرمختګ ګړندیتوب یې ټکنی کړی دی. په دې هکله د اسلامي شورا یعنی پارلمان د اقتصادي کمیشن غړي غلام رضا مرحبا د امریکې او صهیونیستي رژیم په مشرۍ د لویدیځ سیاست د اسلامي انقلاب له پیل راهیسې په هر قیمت هیواد او خلکو ته تاوان رسول وبلل او ویل له دې عمله چې د 14 حکومت له پیل څخه د حکومت اقتصادي وده چټکه شوه، دښمنان د ګډوډۍ او بلواو د جبهې په جوړولو سره هغه ته د گزار ورکولو په لټه کې وو. په دې منظومان کې د سیاحت او ټوریزم صنعت د اقتصادي ودې او د اشتغال رامنځته کولو لپاره د ایران یو مهمه ځانګړنه ده او په 2019 کال کې په ناخالص کورنی تولید کې ونډه 6.6% وه. خو اوس د تهران ولایت د هوټلونو د خاوندانو د مسلکي ټولنې د احصایو له مخې په تیرو اونیو کې د بلواو په پیلېدو او دوام موندلو سره په هوټلونو کې د خلکو د پاتې کېدو اندازه د کورونا د اوج پړاو ته رسیدلې ده او د هوټلونو او اقامتي مرکزونو په ریزرویشن کې څه باندې 70% کمواله راغلې ده. خو د ناکراره او پایلې د اقامت یا د سیاحتي او کلتوري ټورونو تر لغوه کېدو نه محدودیږي، بلکې د علاج او سلامتیا د ټوریزم په برخه یې هم ډېرې ژورې منفي اغیزې کړې دي. له عراق څخه د علاج لپاره د راتلونکو کسانو شمیر د وروستیو بلواو په وجه کابو 40% او له نږدې اروپایي هیوادونو څخه د راتلونکو کسانو شمیر 90% او همداشان د فارس خلیج د څنډې له هیوادونو څخه د علاج لپاره ایران ته د راتلونکو کسانو شمیر هم 70% کم شوی دی او د اقتصادي ټوریزم د هدف خارونو د درملیزو مرکزونو اقتصادي هم تر اغیز لاندې راوستي دی. د اسعارو په بازار باندې د رسندوی فضا سازي او په سیوري کې د وروستیو بلواو اغیز سبب شو چې په وروستیو اونیو کې د اسعارو او سرو زرو په بازار کې د سرمایه ګزارۍ او تقاضا په چټکۍ سره زیات شي او په حقیقت کې د اسعارو د بیې د سمدستي زیاتېدو یو مهم عامل دی. د اسعارو د بازار په لور د پانګو دغه حرکت د ونډو او جایداد له بازاره د حقیقي پانګې د وتلو په سختېدو کې هم لیدل شو چې د روانې لړم میاشتې په اولې اونۍ کې د ونډو د بازار یا سټاک ایکسچینج د شیرز د سخت کمی سبب شو. د وروستیو ناکرارو یو بل اقتصادي تاوان په وړو کارونو باندې اغیزه ده، ځکه چې د کسبو د فعالیت د کمیدو سبب شوی ده. سرګند ده چې د شخړو او بلواو منفي اثر د هر هیواد په اقتصاد باندې خرابوونکې او اوږدمهاله منفي پایلې لرلی شي. تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې تلپاتې خوشبوینو مې پروګرام ته غوښ شي.
تل پاتې وژمې ډیر قدر منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحلې ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې هنداره لرو او ورپسې هم ورسپانو ته د کتنې برخه اوریدل شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو وسئ.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلې دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره.
د تهران رادیو ګلون اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د هنداري د خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په نننۍ خبرونه کې به تاسو عزیزان ته په بحرین کې په پارلماني ټاکنو کې د خلکو د نه ګډون او د علي خلیفه د رژیم له لوري د پارلماني ټاکنو د اهدافو په هکله معلومات درکړو. په بحرین کې د علي خلیفه رژیم کلونه کېږي چې مدني فعالان، مذهبي مشران او خپل سیاسي مخالفان په پوره پوره بیرحمۍ سره او د بهرني ځواکونو په کارولو سره یا وجني یا له هیواده باسي او یا یې هم زنداني او شکنجه کوي. د پارلمان پریکړې الزامي نه دي او یوازې هغه وخت الزامي بنه غوړه کوي چې د سنا د جرګې له لوري تصویب سي. خو د سنا جرګه هم ولسی نه ده او ټوله غړي د بحرین د باچا له لوري ټاکل کیږي. تیرو کلونو کې د علي خلیفه رژیم د مدني فعالانو، خبریالانو، سیاسي او مذهبي مشرانو د ځپل لپاره د همدغه فرمایشتي جرګې له لوري د سیاسي انزیوا تر عنوان لاندې یو قانون تصویب کړ چې له مخې دغه رژیم کولای سي له سیاسي فعالانو او یا هم عامو وګړو څخه د مدني حقوقو په شمول د رایې د ورکولو حق او حتی بهرینی تابعیت واخلي. د بهرین د نفوذ د 15 سلنې په شمول چې اهل تشیع دي ټول مخالفان د علي خلیفه د رژیم له لوري د فرمایشت قوانینو او همدارنګ د بهرنۍ ځواکونو په کارولو سره ځپل کیږي. په داسې یو شان حالاتو کې چې پارلمان یوه تعارفي بڼه لري او اکثر ولسي او سیاسي ګوندونو د ټاکنو د بایکاټولو پریکړه کړې، د علي خلیفه رژیم 100 ورځې وړاندې په دغه هیواد کې پارلماني ټاکنې ترسره کړې. د علي خلیفه رژیم چې د خلکو له لوري د ټاکنو د بایکاټ کتونکی وو، د سعودي عربستان او سیونیست رژیم په مرسته سره په ټاکنو کې د پوځیانو او بهرنیو ځواکونو او د حکومتي مامورینو له رایو استفاده وکړه چې دا مسله د ټاکنو او په ټول کې د پارلمان د مشروعیت په کله جدي پوښتنې رامنځته کړې دي. ایزانو په نننۍ بحث کې زموږ سره افغان کارپوه ښاغلی ډاکټر علي واحدي او رسندوی فعال ښاغلی غیور حسین غالب ګډون کوي. از مر سره مله وسې لې ویلند د میو ورسته بیر تر اکر زو تاسو خدمت ته. په هندار خبرونه کې مو هرکلی کو خپل بحث له شاغلی ډاکټر لی واحدی څخه په پښتن سره پیلو. ډاکټر صاحب، د سیاسي ګوندونو نګدون او پراخول سی بایکاټ ته په کتو سره تاسو په بهرین کې د پارلماني ټاکنو د مشروعیت پاک لسه نظر لرئ؟ له دغه ډول ټاکنو څخه به آیا داسې پارلمان رامنځته سي چې د بهرین د ولس استازیتوب وکړای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو دغه چې تاسو ویل په دغه وروستي ورځو کې په بحرین کې د آل خلیفه د رژیم لخوا د پارلمان د غړیو د ټاکنو پروګرام په داسې حال ترسره شوه چې د بحرین مدني فعالان او مذهبي مشران او سیاسي ګوندونو لخوا دغه پروګرام بایکاټ اعلان شوی، ځکه چې د په دغه وروستیو کلونو کې موږ ګورو چې د بحرین ولس د علي خلیفه حاکمیت نامشروع ګڼي او دوی د یو خپلواک د ټاکنو اعلان غواړي او د علي خلیفه رژیم د ولس خوستونو په وړاندې د غوی سره داسې یو چلن غوړه کړی دی چې اکثره مدني کسان او هغه مذهبي مشران او سیاسي ګوندونه یا شکنجه کوي یا زندانی کوي یا وژني او یا د بحرین د اصلي خلک او اوسیدونکو تابعیت باطلوي او خپل د واک د اقتدار لپاره د بارنی ځواکونو په ځانګړې توګه د عربستان د سعودي د ځواکونو څخه استفاده کوي او په خورا یو ظالمانه او ناوړه چلن سره خپل هغه حاکمیت دوام ورکوي. نو له دغه کبله موږ ګورو چې خلک دغه ټاکنې یوه لوبه بولي او په ټاکنو کې ګډون نه وکړي او هغه بایکاټ کړی دی. او د نو د داسې معلومیږي چې دغه پارلمان او دغه مسله هېڅ د خلکو له نظره، د بحرین د ولس له نظره او د قانون له نظره هېڅ نه مشروعیت نه لري. او بل دا چې د پارلمان غړي په بحرین کې د هغو د قانون تصویب تر څو چې د سنا د جرګې له خوا تایید نسی مشروعیت نه لري. نو دا سی معلومیږي چې اکثر دا پارلمان یا د پارلمان دغه غړي په کلي ډول سره نسی کولای چې د بحرین د ولس نمایندګي وکړي. پس په کلي ډول سره دغه پارلمان او دغه ټاکنه هیڅ ګونه قانوني او د خلکو له نظره څخه هیڅ مشروعیت نه لري او یو بی قانون او تپلسوی پارلمان دی چې د علی خلیفہ د لخوا پر خلق باندې تپلسوی دی.
مننه. وس پر اسوم دغه پښتنه لشاغله غیور حسین غالب څخه وکړو. غالب صاحب، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟ تاسو فکر کوئ آیا دغه پارلمان مشروعیت لري؟ آیا دغه پارلمان د بحرین د ولس استازي بلل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لتاسو نه او د تهران ریډیو ټولو همکاران ډیره شکریا ده کوم چې موږ ته وخت راک. ګوره دغه دی چې هر یو ټاکنه چې کوم دی هغه د لپاره وی چې یو هیواد ته د هیواد پارلمان ته او د هغه مشرانو ته چې ولسمشر او نور ته دوی ته یو مشروعیت ورکي. نو هغه سي ټاکنه چې هغه ټاکنه کې خلق آزاد نه وي او کوم سیاسي ګوندونه دي چې هغه ته کچيري اجازه ورنکړل شي چې هغه د آزاد توګه باندې انتخاباتو کې شرکت وکړي، یا دا چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه د دې بایکاټ وکړي، د دې بند تړون وکړي او ناراضي دي انتخاباتو کې شرکت نه کوي، نو د دې کوم انتخابات دي دغه یو سوري او دغه چې یو سوري چې ورته وایي یو شکل د انتخاباتو دی، په اصل کې دغه انتخابات نه وي. دا د لپاره کوي چې د دې بهرین ته څه ګټه وي، لکه څنګه تاسو د پښتنې دویمه چې کومه برخه وه، د بهرین ته د دې ګټې دغه دي چې د کوم بین الاقوامي کوم قوانین دي، په هغه قوانینو کې یو ځل دغه د شاغ قوانین زه په خیر توګه باندې پلی کوم، زه په خیر توګه باندې په هغه باندې زروانېږم او هغه قانون چې کوم دی د هغه باندې زه عمل کوم. یو ځل دا دی، یو ځل دغه دی چې نه چې مونږ خانه پوری ورته وایو، یوازې دغه دی چې پس هغه دی کې دوی ته د یو وزیر خارجه ضرورت وي، وایي چې زمونږ پلانې وزیر خارجه ده، او دوی لپاره وزیر داخله ضرورت وي، وایي چې زمونږ پلانې وزیر خارجه ده، او دوی ته د یو د پارلمان مشر ضرورت وي، وایي چې زمونږ دغه د پارلمان مشر ده. یو شکل ورکی، یعنی دغه دی چې د دې انتخاباتو نه نه مشروعیت دوی ته په ګټه باندې راځي، او نه دغه چې کوم خلک دي نه هغوی ته د آزادو انتخاباتو کې ګډون سمانا لري، بلکې دغه انتخابات یو سوري انتخابات دي، یو شکلي انتخابات دي، هغه انتخابات چې دي کې د خلکو هیڅ رائے نشته، که څوک راشي هم هغه به د خلکو رائے سره نه وي، بلکې هغه به شخصي توګه باندې حکومت او دولت جوړوي.
مننه. قرآن اوریدونکو، دلته ولنده شاند مکو او بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. هندار اخبارونه کوم یو ځل بیا هر کله کو خپل بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب، د علي خلیفہ رژیم په بحرین کې د داسې یو نمایشي ټاکنو څخه ستاسو په نظر کوم اهداف تعقیبوي؟ آیا دا ټاکنې به د نړیوالې ټولنې په وړاندې د بشري حقوقو په ډګر کې د دغه رژیم له ناوړې څېرې مرسته وکړای شي؟
بلې، په کلي ډول سره دا به څرګنده کړم چې د بحرین د علي خلیفہ رژیم د دغو نمایشي ټاکنو، یعنی د پارلماني ټاکنو اصلي موخه دا ده چې دوی د خپل هغه مشروعیت د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقوقو سازمان په وړاندې خپل مشروعیت تثبیت ریال دا چې دا خونه یو ښکاره خبره ده، د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو سازمان د بحرین د دغه علي خلیفہ د رژیم د ظالمانه او نامشروع کلچر څخه په بشپور ډول معلومات لري، او په زلونو د بحرین د مدني فعالانو او مذهبي مشرانو سیاسي ګوندونو لخوا د بحرین د رژیم د ظالمانه کارچار څخه اعتراضونه دغو نړیوال سازمانونو او ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو سازمانونو ته وړاندې سوی دي. نو نه باید دا د دغو سازمانونو وظیفه ده چې د آل خلیفه رژیم چې دې ته اړ کړي چې د خلکو د بارین د خلکو او لوسو هغه غوښتنه چې هغوی غواړي چې په بارین کې یو آزاده ټاکنه د بارین د نوي حاکمیت او نوي ادارې لخوا ترسره شي، او دې ته اړ کړي چې باید د بارین اهل رژیم خپل هغه ظالمانه واکت خاتمه ورکړي او دې ته حاضر شي چې د خلکو د غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، او دا نو د پدې په ځانګړې توګه دا د اسلامي کانفرنس هغه اسلامي او شرعي او قانوني دنده ده چې په دغه اړه د بارین د ولس سره مرسته وکړي او ملګرو ملتونو او بشري حقوقو سازمان او ملګرو ملتونو سازمان او بشري حقوقو سازمان دې ته اړ کړي چې د علي خلیفه رژیم پر هغه باندې دوام واچوي تر څو چې هغه د خپل د مشروع او ظالمانه واک څخه لاس واخلي او د خلکو برخلیک او خپل هغه بهرني وروسته وسپاري.
مننه. اوس به تاسو ښاغلی غیر حسین غالب ته. غالب صاحب، تاسو څه فکر کوئ د علي خلیفه رژیم له دغه ټاکنو څخه کوم اهداف تعقیبوي؟ آیا دوی به په خپل مخ ته ورسیږي؟ آیا دغه نمایشي ټاکنې به په نړیوال ډګر کې د دوی له ناوړې څیرې سره مرسته وکړي؟
ګوره، دغه دی چې کوم انتخابات کېږي د په نړۍ کچه باندې، یا دا چې د اقوام متحده، یا دا چې دوی دغه دسې ځان وښي، خپله د اقوام متحده چې کوم قوانین دي، یا د سازمان ملل چې کوم قوانین دي، هغه هم همدې شان دي چې هغه سه هیوادونه چې هغه د دغو غلامي وکي، هغه سه هیوادونه چې هغه یوازې د لپاره چې دوی خوشحال کی، نو بیا د شانت انتخابات کوي تر دا چې د خلکو د سازمان ملل چې کومې خولې دي دغه وتړل شي. دوی لپاره د انتخاباتو کومې ګټې دي؟ هغه هم دغه سوري ګټې دي چې دوی هر څه د علي خلیفه، هر څه هلیا، هر څه دغه د غربیان لخوا دي. دوی هر سترګې ما غربیان ته غړوي، او غربیان څه ورته وایي هغه دوی کوي، ځکه چې دی آزادو انتخاباتو کې ګوره وا کان نړۍ کچه باندې دي ته توجه وکي، په کوم هیواد کې چې آزاد انتخابات وشي، او چې کله آزاد انتخابات وشي نو هغه هیواد هم پیاوړی هیواد کیږي، مضبوط هیواد کیږي، او چې کله پیاوړی او مضبوط هیواد شي نو بیا د اقوام متحده یا د کوم سازمان ملل د دې کوم نکات ضعف دي خلک هغه ته راځبالي وایي چې دغه تاسو کې ضعف دي، دغه تاسو کې ضعف دي، دغه تاسو کې ضعف دي. نو که چیرې پیاوړی یو داسې مضبوط دولت راشي په خپل اقوام متحده، د هغوی د دې بنا ویره کوي او ډرېږي چې دوی به هم سبا راپاسېږي او زمونږ په دې سازمان باندې به نیوکه وکړي. یوه ګټه هغوی ته همدغه هم وي چې مثلا په خپله سازمان ملل ته دغه ګټه وي چې داسې کسان راشي، داسې هیواد جوړ شي چې هغه په سازمان ملل باندې نیوکه ونه کړي. دغه د سازمان ملل لپاره شوه. بل دا چې آیا دوی لپاره څه ګټه لري که نه لري؟ دوی لپاره د علي خلیفه لپاره خو دغه دی چې دوی کوم ځای نه چې دوی پیل شوی دی هغې نه تر اوسه پورې دغه دی ظالمان دي. نه یوازې دا چې کوم څوره مذاهب دي هغوی سره دوی ظلم کوي، که اهل سنت دي هغوی سره ظلم کړی دی، که اهل تشیع دي هغوی سره ظلم کړی دی، که نور کوم مذهبونه چې هلته دي هغوی سره ظلم کړی دی، که آزاد انسان دی چې هلته د آزادۍ غږ اوچت کی دوی د هغوی اثر پرې کړی دی، یا یې په زندانی کړی دی، یا دغه دی چې هغه حتی دا چې هغه د خپل هیواد چې کومه نیشنلټی ده هغه هم تنه اخیستی ده، کوم ملیت هغه هم تنه اخیستی ده. داسې نه کېږي چې یو انسان دا د دوی ازادي ده، یعنی د آل خلیفہ چې کوم حکومت دی دا غوی بنسټ چې کوم دی دا غدي چې یا به زور وس کوي زندانی به کوي یا به قتل کوي یا به کچيري زندانی هم نه کېدو او قتل کونه هم مشکله ده. د هغه کوم نشنلټی دی کوم شهریت دی هغه شهریت یې باطل کی. هغه لپاره د دې نه خپل د هیواد اوسیدونکو لپاره د دې انتخاباتو هیڅ ګټه نشته. او ټول کوم چې کوم د مقاومت کوم ګروپونه دي هغه ګروپونه دغه انتخابات سره پیاوړی نه کیږي بلکې هغه کمزوري کی. خو ان شاء الله کمزوري به نه وي ځکه چې هغه په حق لار باندې روان دي، هغه د باطل په خلاف رسیدلې دي. نو ان شاء الله هغه ته د کې اگر څه دوی ته به سوري چې کومه کامیابی د ملاو بشي خو حقيقي کامیابی ده هغه مقاومت ولا کوم کسان دي د هغه دي هغه کسان چې هغه د ازادۍ لپاره راپاسېدل دي هغه کسان چې هغه د حریت لپاره راپاسېدل دي هغه کسان چې هغه د دې هیواد آبادول لپاره راپاسېدل دي ان شاء الله کومه بریا ده کومه بریا توب ده کومه کامیابی ده هغه به د هغه وي.
مننه. قطر من اوریدونکو د تهران ال رادیو پښتو مو په بحرین کې د ورستي ټاکنو په حق له د هندارې خبرونه واورېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو اوسم د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
تاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې له معمول سره سم اول د تهران او بیا که وخت وو نو د کابل او ځینې نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالبه له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو خپل نننی پروګرام لکه هان ورځپاڼه په لهو چې په خپل لومړي مخې له نورو ډیرو مطلبونو تر څنګ په غټو ټکو سره لیکلی دی. له لویدیځ تر ختیځ د ایران د ډیپلوماسۍ پراخ چتر او بیا لاندې لیکي چې په تهران کې د ایران او روسیې تاجرانو د 40 میلیارډ ډالری تجارت د عملیاتي کولو لپاره پراخې سلا مشورې کړي دي. په لویدیځې غاڼې کې د دوو فلسطینیانو ځوانو په عملیاتو کې درې سهونستان هلاک او دوه ژوبل شوي دي. د فلسطین مقاومه ډلو د اردن سیند په لویدیځې غاڼې کې په آریل سهونسمشته خرګوټي کې شدتغواړي عملیات د سهونست رژیم د افتراتپال لوري د مشرانو د ګواښونو یو کلک ځواب بللی دی. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ ویان طارق ایزودین وویل په غصب شوی آریل داخل کې دغه شهادت غواړي عملیات یو ځل بیا د دغه جنایتکار او وحشي رژیم د ویرې او ډار ماتول او د دوی د امنیتي او پوځي سیستمونو نابودي چې هر ورځ زموږ بېګنا خلک قتل عام کوي تاییدوي. د فلسطین د آزادې جبهې هم ویلي دي دغه عملیات یو داسې پیغام لري چې د فلسطین د ملت د ملي حقوقو تر پوره کېدا او د نیوګر رژیم تر ماتې پورې به د دوی په وړاندې مقاومت لپاره زموږ د ولس ټینګتیا دوام ولري ځکه چې زموږ د ولس مقاومت او کلک هوډ د نیوګر رژیم د ظلم ترهګرۍ امنیتي سیستم او د دوی له پوځي قدرت زیات پیاوړی او مضبوط او مقاومت به په هره بڼه دوام ومومي. قدر ته د ایران انټرنیشنل ترهګر چینل د غوډیو ورتګ منه شو. په لویدیز کې د اقتصادي کړکیچ په دوام کې د امازون شرکت خپل 10,000 کارکونکي وباسي. د د تهران بازاریانو د کارونو د بندولو لپاره د بلواګر غوښتنې ته په بیبامه سره ځواب ورکړ. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي د کتاب لوستلو د کلتور د دوال ځوانان له انحرافاتو خوندي ساتي. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي په درس هیواد کې خاو پیدار امنیتي شرایط لرو. نړیوال بانک په راتلونکي کال کې د ایران د 2.9% د اقتصادي ودې اټکل وکړ. سلو فعالو میرمنو امنیت شورا ته په ویلي کې غوښتي دي چې د افغانستان د میرمنو له حقوقو د ملاتړ وکړي. په دغه لیک کې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقوقو لکه کار، زده کړو او روزنې محرومه دي.
قدرمن اوریدونکو د همدا تهران چا په جمهوریت اسلامي ورسپانه ده چې په خپل نننۍ ګڼه کې داسې لیکي: سیستان او بلوچستان ته د رهبرۍ دستر مقام د ورلېژل شوی پلاوی مشر حاجی علي اکبري وایي د زاهدان په پیښو کې د ځینو ویناوې لمسوونکې وي. دوی باید ځواب ورکړي ځکه چې په دغو نامنیو کې ګناهکار دي. د زاهدان د وروستیو بلواګانو 38 نیول شوي کسان چې مهم رول یې نه درلوده آزاد شوي دي. ملګرو ملتو په یوه پریکړې لیک کې له روسیې وغوښتل اوکراین ته ګرمه ورکړي. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي ډول ډول ظرفیتونه د ملتونو لپاره له ایران سره ملګرتیا ګټوره کړې ده. ورځپاڼه په دې اړه لیکي: د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د وینزویلا له لوړ رتبه پلاوی سره په کتنه کې ویلي د انرژۍ، علمي او اقتصادي پراخ او ډول ډول ظرفیتونه د ملتونو لپاره له ایران سره دوه او څو اړخیزې ملګرتیاوې ګټه ورې کوي. دواړه هیوادونه د امریکا له یو اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دي او له څو اړخیزې پالنې د دفاع د امریکا له یو اړخیزو او غیر قانوني اقداماتو سره د مقابلې ضرورت د سوله ییزو مصرفونو لپاره له اټومي انرژي په استفادې کې د ایران د مسلم حق او د فلسطین د ملت د حقوقو په رسمیت پیژندنې په شان مسلو کې سره ګډېلی توګې لري. د وینزویلا د پلاوی مشر رامون بلاسکز هم په دغه کتنې کې له 8 کلنې وقفې وروسته د ایران او وینزویلا د ګډ اقتصادي کمیشن د ترسره کېدا په اړه د یوه راپور په وړاندې کولو سره ویلي: په ترسره شویو خبرو اترو کې د ترانسپورت، کرهنې، انرژي او ټکنالوژۍ په زمینو کې د ملګرتیا د پراختیا لپاره ښې موافقې ترلاسه شوې دي. هغه همداراز د دواړو هیوادونو اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره د وینزویلا د حکومت بشپړ چمتووالی اعلان کړ. د کاناډا حکومت د خپلو ایراني ضد اقداماتو په دوام کې هیواد ته د ایراني چارواکو د بندیز د طرحې د اجرا کېدا خبر ورکړ. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی کنعانی ویلي د اروپا وروستیو بایکاټونو ته ورته ځواب ورکوو. په ترکیه کې بیا چاودنه شوې. ترکی چارواکو د دغه چاودنې په اړه څه نه دي ویلي، خو خپاره شوي عکسونه او ویډیوګانې څرګندوي چې چاودنه درانه وه او پراخ زیانونه یې اړولي دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د کابل ځینې ورځپاڼې چې انټرنیټ کې څه لیکلي دي تاسو ته وړاندې کړو. کلید ګروپ وایي: د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یکو مجاهد وایي اسلامي مراد د دوهې تړون ته ژمن دی او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د اسلامي همکارۍ سازمان له مرستیال طارق علي بخیت او مل پلاوي سره په کتنې کې کړې وې. د دفاع وزارت خبر پاڼه زیاتوي په دې لیدنې کې د دفاع سرپرست وزیر هغوی ته ډاډ ورکړی دی چې اسلامي امارات د خپلو سرحداتو کلکه ساتنه کوي او هیڅ داسې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي.
عزیزانو، اوس هم بهرنۍ ورځپانې ته یوه کتنه کوو. په سر کې واشنگټن ټایمز ورځپانه. د امریکا چاپ واشنگټن ټایمز ورځپانې د شرعي حدودو عملي کولو په اړه د طالبانو د مشر وروستي ټینګار ته کتنه کړې ده او لیکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان یو ځل بیا د جنایتکارانو لپاره د اعدامونو او د وجود د غړیو د پرې کولو سزاګانې ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په روانه اونۍ کې پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنې کې هغو ته سپارښتنه کړې ده چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت له مخې احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دی چې طالبانو په نویمه لسیزه کې هم د بیلابیلو جرایمو لپاره تعقیبول. واشنگټن ټایمز د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې د عدلیې له وزیر ملا نور الدین تورابي سره د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د 2021 میلادي کال د مرکې یوه برخه نقل کړې چې نوموړي ویلي طالبان غواړي مجرمانو ته د قرآني احکامو پر بنسټ سزا ورکړي، خو هغه دا یادونه هم کړې چې ښایي دوی دا ځل شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق نکړي.
خواګوردونکو، یوروشیا ریویو خبرونې له طالبانو سره د امریکا د حکومت د مالي مرستې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې سرلیکې دی طالبانو د جو بایډن 1 میلیارډ ډالره لاټرۍ وګټله، خو خپرونه په عیني حال کې پوښتنه کوي چې دا پیسې چیرته ځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمو پتیش ادارې یا سیګار د روان کال د اکتوبر په 10مه نیستا کانګرس ته په خپل 3 میاشتنی راپور کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې راورسته مودې کې طالبانو سره د متحده ایالاتونو د 1.1 میلیارډ ډالرو مرستې خبره اشوا کړې ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.